بچنی پونم د وی ټولنی مشر دی. خغلی پتمل وای غواړم د وسنۍ ټکنالوژي په مټ د مختلفو سیمو ادبی فعالیتونه داسې سره غوټه کړم چې ټول ترې خبر او ګټه واخلي. د خغلی پتمل سره مې مرکه کړې ده، په مورته راړم. پتمل صاحب، درته وایسته چې له څو کلونو راهیسې په کوټه کې اوسې؟
مننه، موږ خو 15 کاله کېږي چې موږ په کوټه کې ژوند لرو.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو هلته ادبي فعالیتونه لرئ، هلته یوه ټولنه لرئ. د خپل دې ټولنې په حیثیت کې راته ووایاستئ چې څه فعالیت لري دا ټولنه، او له کومو کلونو راهیسې مو په کار پیل کړی؟
له 2012 کال د دسمبر په میاشت کې موږ دغه ادبي چینه پرانستله. له هغه وخت نه تر اوسه پورې کار کوو، او زموږ مطلب د خپل ژبې خدمت، ادب د فاره کار کول، او خپل ولس ته یو شعور ورکول، دغه مو مطلب ده، دې باندې کار کوو.
څومره غړي لري دا ستاسو دا ټولنه، او په دې موده کې چې دا عمده فعالیتونه مو څه دي؟ خبرونه هم لري نه لري؟
موږ د هر اونۍ لپاره موږ ځانګړی وی ایجنډا لرو، چې په هغې ایجنډې باندې موږ کار کوو. په یوه اونۍ کې یو شعر یا یوه غزله یا یوه لنډه کیسه یا نظم لپاره د کره کتنې وي، د تنقید دپاره وي. په بله اونۍ کې د یو څه په حقله معلومات داسې د هغه راوړو، او دې ته ورته ځینې دوستان چې پیدا شي هغوی یو لیکچر ورکوي، یا زموږ د خپل غړي یو څوک دې ته امادګي نیسي چې د یو څه په حقله باندې لیکچر ورکړي. او زموږ اوس فعال غړي 13 کسان لرو چې اوس فعالیت کوي، او یو څه بل هم لرو. موږ په دا ټولنه کې چې موږ د خپلې ټولنې یوه کابینه هم لرو، چې هغه له شپږو نفرو نه مشتمله ده، چې په هغه کې صدر راغی، معاون پکې راغی. یو دریځوال لرو، یو ویان لرو، یو مالی مسؤل لرو، او ورسره په څنګ کې د موږ ادبي چینه یو وړوکی کتابتون هم لري، یو د کتابتون مسؤل ورسره لرو.
تشکیل خو ډېر ښه تشکیل ده. تر اوسه مو چې چاپ کړي هم دي کوم نه دي چاپ کړي؟
په دومره وخت کې په دې ته موږ په دې باندې توانېدلی یو سي، او درې کتابه مو له چاپ نه راوتلي دي. یو دی وتلي لیکوال استاد ګلپاچا ولپت صاحب، لیکوالي املا او انشا ده. او دوهم افغانستان په اوستا کې د سرمحقق دوست شینواري کتاب ده، چې بیا موږ چاپ کړی ده. او یو زموږ د خپل یو ملګري شعري ټولګه ده، د ناورین اوښکې په نامه باندې، دغه مو چاپ کړی.
معمولا مو غونډو ته څوک راځي، څوک یې پکې
داسې زموږ په ژبه باندې څوک را شریک وي، هر څوک سي وي، چې د هر جي اوسېدونکی وي، هغه راتلی سي، هغه له موږ سره برخه اخیستی سي.
څومره کسان دې غونډو کې راټولېږي هره جمعه؟
موږ خو دغه کوم 13 کسه سوي ده، خو نو بله ناغه وي. خو موږ کوشش دا ده چې هغه خلک، هغه مینوال چې موږ یې راغونډوو، د دې دپاره راسي چې له موږ نه یو څه زده کړي، او دوی سره یو شعور پیدا سي، دوی ځان وپېژني، دوی کتاب وپېژني، دوی قلم وپېژني. دغه مو کار ده.
تاسو ویل چې په دې خپلو غونډو کې نقد هم کوي، او
خو له موږ سره چې د نقد د ورځې غونډه سي لرو، په دې کې خو هلته موږ لرو، خلک لرو، پی ایچ ډیان خو نو کم راځي، خو پروفیسران وي راسره. ځینې داسې خلک وي چې هغوی اسیسټنټ پروفیسران وي. دغه خلک ستره سره غونډو کې برخه اخلي.
ټولنه به په راتلونکي کې څه کوي، څه پروګرامونه لري د دې ټولنې لپاره؟ په 4 کلونو کې مو تقریبا 3 کتابونه چاپ کړي دي، په یوه حساب خدا کم دي. نو او البته یو بل شی ده چې هغه 2 کتابونه مو چې چاپ کړي دي، دا مخکې هم چاپ شوي دي. فرضاً زما یادېږي چې د ګلفت صاحب دغه اثر چې تاسو یاد کړو، د فکر کوم چې 2 ځلې 3 ځلې دا چاپ شوي دي. تاسو د دې په خاطر باندې چې دا فعالیتونه مو منسجم سي، او له نورو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي، او یا په پښتونخوا کې دي، له دوی سره مو کارونه سره منسجم سي، او څه پروګرامونه لري د راتلونکي لپاره؟
خو بالکل، ما خپله هم په یو کتابتون کې دا ولیدل چې لیکوالي املا انشا هم چاپ کړې ده، او بل چا هم چاپ کړې وه. خو اوس لدی ورسته موږ غواړو چې داسې یو بنیادی کار وکړو چې له هغه نه نوي په هغه کې نوي غوښتنې وي د نوي هلکانو یا د نوي زده کوونکو یا د نوي خلکو دپاره نوي څه وي او مخکې نوي چاپ څه وي. خو زموږ خو ځکه دا کار وسو چې زموږ اول ابتدایي کار و تر ډېره حده پورې موږ داسې څوک نه درلودل چې موږ ته یوه لارښوونه کړې وه. موږ دغه غوره وګڼله چې راځئ په دې باندې به کار وکړو دا به چاپ کړو. که څه مخکې چاپ شوي دي لیکوالي املا او انشا رښتیا هم چاپ شوي ده، ما خپله نن هم په بازار کې ولیدله، خو دا هم چې چاپ شوي دي خو خیر انشاءالله چې د پښتو دپاره یو کار کېږي چې یو څه زیاتېږي په بازار کې په مارکیټ کې پښتانه کار ځینې واخلي دا ښه خبره ده. خو اوس داسې زما خپل نظر داسې ده چې په هره سیمه کې یوازې دا نه سی پختون اوس په لوی افغانستان کې ژوند کوي یا پختون په شمالي پختونخوا کې ژوند کوي یا پختون په جنوبي پختونخوا کې ژوند کوي، پښتانه هر چیرې ده. زما له ټول پښتانه ولس نه دا هیله ده اوس وسایل شته شرایط ورته برابرېږي چې داسې یو کار وکړو چې موږ په یو جایوالي کې په ګډه سره یو کار وکړو. د مثال په طور اوس کولی سي چې له کابل نه یو څوک لیکچر ورکی په ټوله نړۍ کې واوري، هیڅ مشکل اوس نسته. زما خپل اوس په دې باندې زه کار کوم چې زه داسې یو څه برابر کړم چې دا زموږ غونډې د کابل له غونډو سره د پېښور له غونډو سره په هر ځای کې چې کېږي، په ننګرهار کې کېږي، په خوست کې کېږي، په کندهار کې کېږي، چې داسې یو سیستم ورته برابر کړو چې دغه غونډې په یوه ورځ سره اوسي یا په یو په میاشت کې یوه ورځ داسې ورځ سره راپیدا شي چې دا غونډې اوسي چې تر څو موږ هم مثبتې ګټې ځینې پورته کړو او خلک هم ښې فایدې ځینې واخلي. دغه مو نظر ده. دې وسته
کور مدان ډېره زیاته مننه
له تاسو نه. مننه.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمی جبار خیل دا ځل د هند خلکو یو نقل وستای. دا نقل دی وو بيزو کې پاړه دی. د هندوانو په مذهب کې ځینې ژوي لکه مار، بيزو، غوا، همدارنګ ونی، رودونه او نباتات مقدس ګڼل کیږي. راځي و باورو چې دا بيزوګۍ تر څه پورې یاد شوی.
بیزوګۍ د یو سړي دوی لوڼې او شپږ زامن وو. د تنه هم ماشوم تر زوکړې د مخه ومړ او پس مرګې ماشوم یې چې دنیا ته راغی بنیادم نه بلکې بیزوګۍ وو. کلیوالو او خپلو خپلوانو د ماشوم مور ته وویل چې بیزوګۍ له کوره وباسي په ځنګله کې خوشې کړي، خو مور یې وویل دا د خدای ورکړه ده چې هغه ورباندې راضي دی، زه هم ورباندې ناراضه نه یم، نه یې له کوره باسم نه یې په ځنګله کې اچوم، مور یې یمه او لوی هم یم. خپلوانو خبرداری ورکړ چې که بیزوګۍ له ځانه نه بېلوي له هغه سره به یې له کوره وشړو. دې د شړلو پروا هم ونه کړه. له کور کلي ووته او په بېله جونګړه کې له بیزوګۍ سره ژوند شروع کړ. بیزوګۍ ورو ورو لوی شو او له مور یې د بنیادمانو ژبه زده کړه. یوه ورځ د بیزوګۍ مشران وروڼه چې په کلي کې پاتې وو ځنګله ته لاړل چې ونې ووهي او لوڅه شوې ځمکه په کرونده بدله کړي. بیزوګۍ ورور یې سیل ته ورغی. بیزوګۍ ورور پوښتنه ورنه وکړه په ځنګله کې به بل ځای داسې نه وي چې زه یې کرلو ته تیار کړم. وروڼو ته یې خندا ورغله او په ټوکې د خورا ګڼو ونو ځای ور وښود چې په کرونده یې بدله کړي. بیزوګۍ تبر راواخیست همغه ځای ته ورغی چې ورونو ورخوتلی و. ورونه یې څو ورځې سر په سر د ځنګله په څنډه کې کار وکړ. دوی ته به بیزوګۍ د ورځې څو ځلې راتله او د دوی د کار ننداره به یې کوله. یوه ورور یې په ملنډو ورته وویل بیزوګۍ ورشه خپل کار دې کوه، دلته څه کوې؟ بیزوګۍ ځواب ورکړ زه خپل کار کوم خو چې ستړی شم د دمې لپاره دلته ستاسې د کار سیل ته راځم. یوه ورځ ورونو د ساتیری او ملنډو په نیت بیزوګۍ ته وویل کړی کار دې راوښیه. بیزوګۍ ورسره روان شو او هغوی په حیرانۍ ولیدل چې بیزوګۍ ورور یې په یوازې ځان تر دوی ډیر کار کړی دی. د بیزوګۍ ورونو په خپله برابره کړې کرونده کې شولې کېښودلې. بیزوګۍ هم خپلې مور ته ورغی چې د کرلو لپاره تخم ورکړي. خو د دوی په جونګړه کې لکه دو پرته د هیڅ شي تخم نه و. بیزوګي له ناچارۍ کدو وکړل. کله چې د بیزوګي ورونو خپل حاصل واخیست، د خیرات او شکر په دود یې میلمستیا وکړه او د خپلې کروندې وریجې په میلمنو باندې وخوړلې. د دوی میلمستیا ته بیزوګی هم قربلل شوی و. څه موده پس بیزوګی هم وغوښتل چې د خپلې کروندې د لومړي حاصل د رسیدو په مناسبت میلمستیا وکړي. ورونه یې راخبر کړل او د کروندې تر ګردو لوی کدو یې مور ته راوړ چې پوخی کړي. بیزوګي چې کدو مات کړ، ګوري منځې له وریجو ډک دی. مور ته یې په خوشحالۍ وویل، دا دی موږ هم د وریجو میلمستیا ورکولی شو. مور یې وریجې پخې کړې. غرمه شوه خو څوک رانغلل، ځکه ورونه یې په خپلو کې سره ویلي وو چې بیزوګی به څه وي، ساتوی څه وي. هغوی چې ځنډ وکړ، بیزوګی په منډه ورغی. ورته یې وویل، ډوډۍ تاسې ته ماتله ده، هلی راشئ. ورونه یې ورغلل او خورا خوندورې وریجې وخوړلې. بیزوګي او مور یې دا خبره پټه وساتله چې کدوانو یې وریجې کړې دي، ځکه بیا د غلا ویره ورسره وه. له میلمستیا وروسته د بیزوګي ورونو اراده وکړه چې ځانونو ته آسونه واخلي. بیزوګی هم له دوی سره روان شو. دوی چې په بیزوګي باندې شرمېدل، هغه ته یې وویل چې تر دوی دي وروسته یا وړاندې سي. بیزوګی وړاندې لاړ او د آسونو بازار ته تر نورو ورونو د مخه ورسېد. د نورو ورونو سره یې پیسې وې، خو د پیسې نه لرلې، یوازې یوه رسۍ ورسره وه. ورونه یې ماښام مهال بازار ته ورسېدل. فیصله یې وکړه چې سبا سهار ته به آسونه رانیسي. نور ورونه په یوه کوټه کې څملاستل او بیزوګی چې دوی ورباندې شرمېدل، د آسونو د څالې په بام باندې څملاست. د شپې چې آسونو په خپل منځ کې خبرې کولې، بیزوګی ورته غوږ نیولی و. هورې یوې اسپې وویل چې دا دوه کرو لار په یوه سا منډه وهلی شي او دوه کرو لاره په یوه سا په هوا کې کج کولی شي. بیزوګي یو تیز لرګی پیدا کړ، د اسپې په سبه یې ورننویست، داسې چې اسپه ګوډه غندې شوه. نور یې سم ګام نه شو اخیستی. په سبا باندې چې نورو ورونو آسونه خواه کړل، دې اسپې ته چاوه هم نه کتل. بیزوګي د نورو له سودا وروسته د آسونو سوداګر ته وویل چې د دې ګوډې اسپې ولې علاج نه کوي. هغه ورته وویل چې اسپه ګوډه شي بیا یې څوک نه اخلي، علاج یې بېفایدې دی. بیزوګي ورته وویل، زه یوه نوې رسۍ لرم، راځه په دې یې راکړه. سوداګر په خوشحالۍ ورسره بدله کړه او ټول ورونه د کور په خوا روان شول. دا ځل نور ورونه وړاندې او بیزوګی له خپلې ژوبلې اسپې سره شاته پاتې و. د بیزوګي ورونه په خپلو آسونو دومره چټک روان و چې له څه مزله وروسته بیخي له سترګو پناه شول. یوازې پاتې شوي بیزوګي اسپه ودروله او د هغې له سوي لرګی راویست. اسپه سمدستي روغه شوه. بیزوګي ورباندې پښه واړوله، ویې ځغلوله. اسپې په یوه ساعت دوه کرو مزل وکړه او چې بیزوګی ورونو ته ورنږدې شو، اسپه یې په هوا کړه. هغوی ورباندې بیخي پوه نه شول چې بیزوګی څنګه تر دوی تیر شو او خپل کور ته ورسید. د اسپه د کور مخې ته په موګي باندې وتړله. کور ته لاړ، دمه یې ونیوله، ځان یې ووینځه او د ماښام ډوډۍ یې وخوړله. خو ورونه یې لا نه و رارسېدلي. ورونه چې راغلل، د هغه مخکې رارسېدو ته حیران پاتې شول. بیزوګي د خپلې اسپې د چټکوالي کیسه ورته وکړه، خو د هغې خبرې یې زړه ته ونه لوېدلې او دوی ورځې پسې خپل آسونه په منډه سره واچول. د منډې په سیالۍ کې معلومه شوه چې د بیزوګي اسپه تر ګردو تیزه ده. ورونه یې ورته ټینګ شول چې اسپه ورسره بدله کړي، مګر د وویل، اول خو تاسې انتخاب کړي وو، زه یې اوس نه درکوم. په راتلونکو دوه او درې کلونو کې بیزوګی ښه شتمن شو او د واده هوس ورولوېد. مور ته یې وویل چې ښځه ورپیدا کړي. مور یې فکر وکړ چې بنیادمان خو ورسره واده نه کوي او په بیزوګانو د ده نفس نه کیږي، نو ده ته به ښځه له کومه کوي. مور یې له ډېره سوچه وروسته ورته وویل، انجلۍ به پخپله پیدا کوي او د خپلې خوښې واده به کوي. یوه ورځ بیزوګی له کوره راووت، انجلۍ په موندلو پسې روان شو. له اوږده سفره وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېد چې نجونې پکې لمبېدلې. نجونو جامې د سیند په غاړه ایښې وې. بیزوګي یو جوړ جامې راواخیستې او لږ لرې یوې ونې ته وخوت. د جامو څښتنی چې د په ونه کې ولید د بل نجلۍ جامې یې واغوستي ورغله او په لاس یې اشاره ورته وکړه چې دا جامې زما دي را یې کړه. بیزو کې ورته وویل که واده راسره کوي جامې دې درکوو. نجلۍ حیرانه پاتې شوه چې بیزوګې څنګه خبرې کولی شي. د بیزوګې خبرو خوند ورکړ او تر تاثیر لاندې یې راغله. بیزوګې ته یې وویل چې پلکۍ مې پاس ونې ته در وخېچوه. بیزوګې همداسې وکړه. نجلۍ د ونې له سره خپلو سیلیو ته آواز وکړ، ما ته انتظار مه کوئ، ما هم دلته پرېږدئ. کله چې نجونې خپلو کورونو ته ستنې شوې، بیزوګې نجلۍ په اوږو کېنوله، خپل کور ته یې ورسوله. د نجلۍ مور او پلار او خپل خپلوان چې خبر شول، له غشو او لندیو سره په بیزوګې پسې ورغلل، خو هغه ډېر مزل کچ کړی و او د دوی له ګوتو وتلی و. د بیزوګې کلیوالو چې نجلۍ ولیده حیران دریان پاتې شول. څو ورځې پس بیزوګې او نجلۍ واده سره وکړ. دوی دواړو اوږد او خوشحاله ژوند وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، په تیر ادبي باس کې ښاغلي درمل راته ویلي وو چې ځینې کره کتونکي شعر د عاطفي اولاد ګڼي. په هغو شعرونو کې چې عاطفه کمه وي هغه ډېر پر زړونو نه کښېني. په نننی باس کې په دې راته غږیږي چې شاعران شخصي عواطف څنګه عمولی شي، خو په پیل کې د یوه ویش خبره کوي.
که څه هم ځینې ممکن د دې کټګوریزیشن سره جوړ نه وي، خو زما په نظر چې عواطف په شعر کې په کټګوریو ویشلی شو. کیدای شي چې شعر د یوې شخصي عاطفې نه راوزېږي، یعنې د یوې داسې خبرې نه راوزېږي چې هغه صرف زما دپاره مهمه وي. دې ته ځینې کره کتونکي شخصي عواطف وایي. یا کیدای شي شعر د یوې اجتماعي یا د ټولنیز عاطفې نه راوزېږي، هغه عاطفه چې ستا او د ټولنې تر منځ شریکه ده، د دغسې یوې عاطفې نه راوزېږي. او یا کیدای شي شعر د یوې داسې انساني یا بشري عاطفې نه راوزېږي چې هغه عاطفه د ټول بشریت تر منځ شریکي وي، هغه عکس العمل د ټول بشریت تر منځ شریک. کره کتونکي وایي چې هغه شعرونه چې د شخصي عواطفو نه راوزېږېدلي وي، د بل چا دپاره ډېره پکې دلچسپي نه وي. او هغه شعرونه چې د اجتماعي یا د ټولنیزو عواطفو نه راوزېږېدلي وي، پخ کې صرف د هماغه لوکل خلک یا د هماغې اجتماع خلک کیدای شي دلچسپي واخلي. او هغه شعرونه چې مثلا د انساني او د ټول بشر د عواطفو سره اړیکه لري، هغه بیا جاویدار شعرونه دي او د ټول بشر په درد خوري، ټول بشریت یې اوري. مثلا که تاسو د حمزه بابا د درې بیتونو سره مقایسه کوئ، په دغو درو بیتونو کې د عواطفو هغه تیف او صحاب بیلې بیلې ځانګړنې لري. لومړی بیت دا ده چې حمزه که شاعري شوه د تانیا او ته نیکه، بیا څنګه دې دا پیغلې د غزل وزېږولی. یا مثلا حمزه بابا وایي چې د خپل غزل په اړه چې وایي چې ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم، بیا په لا خو تخیل د حمزه تت نه دی چاوي چې پښتو کې غزل چرته دی. دغسې شعرونه یا د حمزه بابا دغسې شعرونه هم شته د پښتنو په اړه چې ته پښتو اسلام دوه ګڼه زه وایم، خدای که هم انسان وای نو پښتون به وو. یا وایي اغیار دې وایي د دوزخ شبه دی زه به جنت ته د پښتو سره ځم. یا نور د پښتنو د ژوند په اړه حمزه بابا ډېر زیات شعرونه ویلي، دغه شعرونه یې مقایسه کوي. خو د دریم شعر یې تاسې وګورئ، حمزه بابا وایي چې ناڅاپ را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، د مینه غوندې ښکاري. اوس که تاسې دغه درې کټګوري شعرونه سره مقایسه کوي، د دوی عاطفي تیف د یو بل سره فرق کوي. په لومړی بیت کې شاعر د خپل ځان سره یا د خپل شخصیت او نرجسیت او د انا خبره چې ده، انسان چې خپل ځان ته وفادار وي هغه وفاداري پکې ښکاري. مثلا زه بابا یم، ما غزل ته د زړه وینې ورکړي، یا په پښتو کې دغسې غزل نشته، یا په زړه بوډۍ باندې زمانه تخیل او غزل نه دي تللي. دا سمه ده چې د یوې عاطفې نه راځېږېدلي، خو د کومې عاطفې نه؟ دغه عاطفې نه چې د شاعر شخصي دلچسپي ده. د دویمه کټګوري شعرونه چې دي، حمزه بابا د پښتنو د ژوند په اړه خبرې پکې کړي، یا مثلا دا د افغانستان په وروستیو کلونو کې چې هغه شعرونه چې دي زموږ د ټولنې د افغانستان د جنګ او د سولې او د سیاسي مسایلو په اړه ویل شي، دغسې د همدغې جغرافیې د خلکو دپاره مهم وي. که دغه شیرونه په روسیا کې یا په یو بل ځای کې دغه خلک وو چې هغه د افغانستان سره نه دی تړلی یا زمونږ د ټولنې سره نه دی تړلی، هغه ته پښتو دومره نه دی مهمه لکه حمزه بابا ته چې مهمه ده. نو هغوی د دې شعر نه هغومره خوند نه شي اخیستلی، په دې عاطفي تجربه کې نشي سره شریکېدلی. خو د درېیمه کټګوري شعرونه چې ناڅاپه را په یاد شي چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، دا خو مینه غوندې ښکاري. دا د انسان د روان اصیله تجربه ده چې دی چې کله مینېږي او کله مینه کوي د مینې په ویلو کې د دې یادېدو پروسه همدغسې وي، ناڅاپه را په یاد شي چې را یاد شي نو را یاد شي. او مینه لکه ما چې وویل د جغرافیې د وخت د زمانې او د رسومو د قیوداتو نه آزاده یوه عاطفه ده. مینه ظلم، د مرګ په اړه فکر، د ژوند په اړه فکر، حسن، اخلاق، نور هغه انساني او فلسفي مفاهیم چې د انسانانو ترمنځ شریک دي. مثلا که موږ د ظلم، اخلاق او یا د نور ارزښتونو خبره کوو، صحیح ده دا به په ټولنو کې مختلف وي، هغوی به بل څه ته وایي، موږ به بل څه ته وایو، خو دا خبره په کې مشترکه ده چې د ظلم په وړاندې چې کوم عکس العمل ده د انسان هغه مشترک ده. د ظلم په وړاندې د انسان وجدان راپارېږي او هغه وایي چې دا ښه کار نه دی، دا ښه ونه شول. دا مهمه نه ده چې زه څه شي ته ظلم وایم، ته څه شي ته ظلم وایې، ته چې څه شي ته ظلم وایې ستا وجدان هم هماغسې راپارېږي د مخ شي په مقابل کې، او زه چې څه شي ته ظلم وایم زما وجدان هم. دغه وجداني عکس العمل یا ذهني عکس العمل د ظلم په وړاندې، د حسن په وړاندې، د مینې عکس العملونه او د انسان هغه اصیل جذباتي عکس العملونه، دا ټول بشری عواطف دي چې که دغه په شعرونو کې راشي لویه شاعري ورنه جوړېدای شي.
ډاکټر صاحب، د شخصي او ټولنیزو او انساني عواطفو په اړه مو دا معلومات جالب، خو که کوم څوک منظور مې شاعر دی وغواړي چې د خپل شخصي عواطف داسې کړي چې دغه دوه نورو ته ورګډ شي، څه باید وکړي؟
هغه داسې کولی شي چې کله کله شاعران په خپلو شعرونو کې د سیمبول، تشبیه او استعارې په مرسته د عواطف چې دي، خپل شخصي عواطف د جغرافیې او د زمانې د قید نه راوباسي او هغه ټولو انسانانو ته خوند ورکوي. عمومي کې که شاعران وکړی شي چې د خپلو عواطفو سره دغسې چلند وکړی شي، کېدای شي چې دوی عواطف په عمومي عواطفو بدل شي. مثلا د خوشحال بابا دوه شعرونه دي، اورنګزیب چې آرایش په تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تاخت و تاراج کا، او یو بل شعر دی چې اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. په دې لومړي شعر کې خوشحال بابا د یوه ځانګړي پاچا په اړه چې هغه اورنګزیب دی دغه په وړاندې خپل عکس العمل ښیي، او په دې دویم بیت کې د یو ځانګړي پاچا نوم نه اخلي، خلیفه یادوي، پاچا یادوي، اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. زه فکر کوم چې دا لومړی شعر چې دی چون مشخص شوی، نوم پکې اخیستل شوی، دې نه کولای شو چې د یو ځانګړي پاچا په وړاندې یا د یو ځانګړي زمانې په وړاندې، د ځانګړي تاریخي دورې په وړاندې د خوشحال بابا عکس العمل معلوم شي، عاطفي عکس العمل. خو د دویم بیت چې دی دا زمونږ په زمانې صدق کوي، موږ هم کولای شو چې د پاچا په وړاندې ووایو، او هر څوک کولای شي چې دا د خپل وخت د ظالم پاچا په اړه استعمال کړي او عاطفي تجربه پراخه کړي. او یا رحمان بابا وایي چې سبب د ظالمانو حاکمانو کور ګور په خبر دی وړ یو، په دې کې چون دی و ځنګړی حاکم دی و پاچا نوم نه اخیستل شو. دا شعر کې دلی شي چې د زمانه دی ظالمانو حاکمانو په وړاندې ویل شي او انسان په عاطفي ډول راو پروي. په دې لحاظ ویل شو چې کېدلی شي چې سیمبول او یا هغه تخنیکونه چې د شعر د مدلول د محدودېدو مخه نیسي، دغسې تخنیکونه کولی شي چې زمونږ شخصي عواطف هم په عمومي عواطفو وړوي. یا مثلا د مشهور شاعر سوراب سپهری یو شعر دی چې هغه ما ترجمه کړی دی، په هغه کې وایي چې اوبه به نه خړوو، اوبه به نه خړوو، یوه کوتره به اوبه څښي هلته لاندې شاید، یا هلته لرې په نظار کې به وزر مینځي زرینه مرغۍ، یا به یو څوک په لاندې کلي کې منګۍ لکوي، اوبه به نه خړوو ځکه چې ښایي دا روانې اوبه د کوم چنار پښو ته ور ورسي هغه پرې د زړه ګرد ومینځي، یا کوم فقیر په دې اوبو ښایي لمده کړي خپله وچه ډوډۍ، یوه ښایسته ښځه راغلې ده د سیند غاړې ته، اوبه به نه خړوو، یو ښکلی مخ دوه چنده شوی پکې. او دا شعر تر اخره پورې د همدې اوبو په اړه دی چې اوبه به نه خړوو. دا شعر کېدلی شي چې د یوه محدود کلي، د یوه سیند په اړه، یا د یوه رود په اړه د شاعر رښتینې عاطفه تجربه وي، خو د سیمبولیکې ژبې او د بیان د انداز له امله او د تصویري ژبې په مرسته د دې عاطفي ساحه پراخه شوې ده. کېدلی شي د اوبه به نه خړوو نه دا مطلب هم واخلو چې حالات به نه خرابوو، او د سیم ټولنوي کله چې صفایي وي امن وي کولاوي ژوند وي نو د ژوند او د ټولنې حسن دوه چنده کیږي دغه سلکه په دې سیم کې چې د وي خزي مخ دوه چنده شوی او کله چې مونږ وبخړو حالات خراب وو د دې چې په ګټم ندي استعاره سیمبولونه او استوره او نور ګڼ تخنیکونه چې مونږ مخکې وکړل تصویری ژبه عموما او مستقیما دی و څه شي نه یادول ځکه چې پلولري وایي چې په شعر کې مستقیما دی په دې نوم اخیستل درې په څلور برخې خوند دی منځوي ځکه نو په تصویری او سمبولیکې ژبې باندې کیدلی شي چې زموږ شخصي عواطف عمومي پریزنت پیدا کړي او ټولو خلکو ته خوند ورکړي لکه په دې پخوانیو شعرونو کې چې مونږ مثال وو.
مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com